السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده. ولی حمیرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې د پاکستان سیمه او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره دوهنیزې خپرونه د سولې په لور او جمهوري غږونه لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
اسلام آباد او بیجنګ یو ځل بیا ژمنتیا ښودلې چې د افغان سولې او بیا پخلاینې په پروسه کې باب بشپړه همکاري کوي. د مومند او چارسدي ضلع ترمنځ متنازع سیمه کې 240 سکولونه اوس هم وران پراته دي او د فرانس حکومت په پیرس کې د یلو ویسټ په نوم د احتجاجونو د مخنیوي لپاره په زرګونو پولیس سرتیري ځای په ځای کړي دي. د خبرونو تفصیل. اسلام آباد او بیجنګ یو ځل بیا ژمنتیا ښودلې چې د افغان سولې او بیا پخلاینې په پروسه کې به بشپړه همکاري کوي. دا ژمنتیا نن د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په کابل کې تر درې اړخیزې غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښودلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په غونډه کې په درې اړخیزې همکارۍ، خپل منځي اعتماد او د سیمه ییز پراختیا او اقتصاد په برخه کې د همکارۍ او له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. د خبري غونډې پر مهال صلاح الدین ربانی وویل چې په افغان سوله پروسه او په د هیواد کې د امنیت په برخه کې د پاکستان او چین رول ډیر ارزښت لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې طرفدار دي. پر دغه مهال د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پر وسلوالو غږ وکړ چې په افغان سولې پروسه کې ګډون وکړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د 2018 کال په دسمبر میاشت کې په بیجنګ کې خپل لومړی درې اړخیزه غونډه کړې وه. وزیر اعظم عمران خان ویلي امریکا ورنه افغان طالبانو سره د خبرو لپاره مرسته غوښتې ده. پرون د پیښور په نشترحال کې بې غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم زیاته کړه د افغانستان د ستونزې هواری یوازې په خبرو اترو کېدی شي.
وہی امریکہ جو ہمیں ڈومور کہہ رہا تھا آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں
دا همغه امریکه وا چې د نورو ګامونو پورته کولو خبرې کوله، خو اوس وای چې په افغانستان کې طالبانو سره په خبرو اترو کې مرسته وکړي. ما به ویل چې له خبرو اترو بغیر دا مسله نشي حل کېدی، نو ما ته به یې طالبان خان ویل.
عمران خان دا وویل چې په افغانستان کې امن راشي نو پېښور ښار په لوی تجارتي او کلتوري مرکز بدلېدی شي. نوموړي دا ژمنه هم وکړه چې بالاحصار قلعه به د سرګرۍ مرکز جوړوي او قبایلي ضلعو کې به د تعلیم او روغتیا د اسانتیاو لپاره ګامونه پورته کوي. په شمالي وزیرستان کې د پېټرول پمپونو مالکان وایي چې د پوځي عملیاتو له وجې ورته د 650 کروڑ روپو تاوانونه اوړېدلي دي، خو حکومت یې معاوضه نه ده ورکړې. د مالکانو د اتحادیې یو مشر عقیب ګل پرون مشال لیډو ته وویل چې د سفران وزارت او فاټا سیکرټریټ چارواکو ورته ویلي چې حکومت د دا رقم تاوانونو پوره کولو پالیسي نه لري.
وا کولا کام یو ته نن تاریخ پرې میز ار سړی تم درخاسینا وکړل، یې میز په پېټرول پمپینا باندې د اتره مال نه وکړ. شمالي وزیرستان انتظام مې یې میز سره 12 کسون کمیټي جوړ کړلې، میز رنگ پمپینا ظلم جوتای تسلیم کړ.
د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې د رنگو شو پېټرول پمپونو په اړه متعلقه محکمو ته معلومات ورکړي، خو د دې لپاره تر اوسه سپلان نه دی جوړ کړی. د مومند او چرسدي ضلع ترمنځ متنازع سیمه کې 240 سکولونه اوس هم وران پراته دي. د سیمې خلک وایي چې 19 کاله وړاندې 25 کلي له مومندو بیل کړل شوي وو. د مومند انتظامیه اوس هم دغلته د سکولونو د استادانو ترخګانې ورکوي، خو د ودانۍ کار پکې ځکه نه کوي چې وایي دا سیمه په انتظامی ډول د چرسدي سره ده. د لنګو شو سکولونو د بیا جوړولو په اړه له سیمې د صوبې د اسمبلۍ غړي عارف احمدزی وایي
پای کې میکسیمم سکول نه اوسم واقعي غي په تنظیم کې دي. خدای په پروسه شروع دي، بعض سکول نه مو ته وروړل لکه زه تاسو ته پیر کلاس سکول یادوم چې کم نه مو هایر سیکنډري ته درجه هم نه غي ورکړه، بلډینګ هم تقریبا جوړ دي. نو دا غي ان شاء الله دا غي مسله دا سکول نو مسله حل کېدو واره ده.
بلخوا د چرسدي انتظامیه وایي چې دا سکولونه د مومندو د تعلیم څانګې جوړ کړي وو، نو د دې خیال ساتل او د ورانه شو سکولونو جوړول هم دا غي ذمہواري ده. د افغانستان هلمند سولې ولسی حرکت غړي نن په اورزګان ولایت کې د سولې د لارو چارو په اړه له دینی عالمانو سره غونډه کوي. دغه حرکت شاوخوا 50 غړي چې تیره ونه اورزګان ته تللي، په مرکز ترین کوټ کې پر دیوالونو د سولې شعارونه هم لیکلي. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوستن مشال لیډو ته ویل چې په غونډه کې به د سولې او پخلاینې لپاره هڅې تنظیموي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د فرانس حکومت په پیرس کې د یلو ویسټ په نوم د احتجاجونو د مخنیوي لپاره په زرګونو پولیس سرتیري ځای په ځای کړي دي. په فرانس کې د تیر سمودې نه د یلو ویسټ په نوم مظاهره چانو د ټیکسونو او بیو لوړېدو پر ضد احتجاجونه پیل کړي. حکومتي چارواکو په بار بار مظاهره چانو ته د احتجاجونو د ختمولو خواستونه کړي دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون د قهرجنو مظاهرونو وروسته په ټیکسونو او معاشونو کې د رعایتونو ورکولو اعلان هم کړی. خو د مظاهرو منتظمین وایي د خپلو حقونو د دفاع لپاره به نن بیا لارو کوڅو ته راوځي. د استرالیا وزیر اعظم وایي د دوی حکومت مغربي بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه تسلیم کړی، خو د امریکا او نورو هیوادونو په شان به خپل سفارت ورته نه منتقلی. سکاٹ موریسن پرون په سیدنی کې خبریالانو ته وویل چې د دوی حکومت تسلیم کړي چې لویدیز بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ده. موریسن زیاته کړه چې استرالیا به وروسته له دې چې د دوو ریاستونو حل راوځي د بیت المقدس ختیځ به د فلسطین د پلازمینې په توګه وپیژني. اوس مهال د استرالیا سفارتخانه په تلاویف کې ده. او د عراق یزیدي مدني فعاله نادیه مراد وایي پلان لري چې د سولې نوبل جایزې پیسې به په خپل خار کې د جنسي تیریو ښکار شو لپاره د هسپتال په جوړولو لګي. مدني فعاله نادیه مراد د خبره پروند د عراق په شمال کې په خپل خارګوټي کې راغون شو سلګونو خلکو ته په وینا کې کړي. نادیه مراد ته په عراق کې د جنسي تشدد خلاف مبارزې پر سر د نوبل امن انعام ورکړل شوی و چې قیمت یې $1,000,000 دی. داود دیو خبرونه د موسم او کرنسی حال رابعه اکرم خان باندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل یو کم سلویخ روپیه او نوي پیسې اخیستل کیږي او په یو سل سلویخ روپیه او دیرش پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل څلور اویا روپیه او یو سل پنځه اویا روپیه او سلویخ پیسې. یو یورو په یو سل شپږ پنځوس روپیه او پنځوس پیسې او په یو سل اووه پنځوس روپیه او پنځوس پیسې. یو درهم په اووه دیرش روپیه او نوي پیسې اخیستل کیږي او په اته دیرش روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په شپږ دیرش روپیه او نوي پیسې او په اووه دیرش روپیه. یو افغانۍ په یو روپیه اویا پیسې او په یو روپیه دوه اویا پیسې او په یو پاکستانی روپیه درې سوه دولس ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه درې سوه لس ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت درې او زیات نه زیات اتلس، بنو کې پنځه او شل او په کوټه کې منفي شپږ او شپاړس وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډې پر مهال د افغان سولې او بیا پخلاینې په برخه کې د درې واړو هیوادونو ترمنځ په بشپړې همکارۍ ټینګار شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم وایي کچېرې په افغانستان کې امن راشي نو پېښور به په سیمه کې په تجارتي مرکز بدل شي. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د قوانینو غځولو او عدالتي نظام جوړولو لپاره په صوبایي اسمبلی کې یوه قانوني مسوده جمع کړې ده، خو پوهان وایي قبایل له لوی قانوني تشې سره مخامخ دي.
کچی سیکرٹری لاندې تاسو کمیټي جوړوي یا ټاسک فورس جوړوي، هغه کې پکار ده چې دوی قبایلي نمائندگان قبایلي ایکسپرٹ نظام سره مرګري کی.
په اسلام آباد پریس کلب کې د پښتنو صحافیانو اتحادیې لخوا جوړې کلتوري دستوري حال درکو.
یو ګوټن غونتی، یو ټینشن غونتی، هغه د ریکولو لپاره دا پروګرام شوی دی. یو نندستان راشي
ماشاءالله ډیر خسته نایټ او ډیر خوند وکړي. دا موږ پښتنو لپاره یو ډیر ښه انیشیټیو موږ راغستلې دي.
اونی ز خبرونه جمهوریت غونه کې بعد د پښتنې سیاستوالې عصمت شاه جهان د مبارزې په اړه واوري.
داسې وختونو کې ډېر زیات تکلیفونه مونږ ولیدل. زما والد صاحب باندې هم کله یو ځای بدلوا بل ځای بدلوا، زما سړی چې دی هغه باندې هم مصیبتونه.
پروګرام د سولې په لور هم لرو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بارنو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې د افغان سولې پروسې او بیا پخلاینې په لړ کې د درې واړو هیوادونو ترمنځ په مکمل همکارۍ ټینګار شوی دی. په غونډه کې د افغانانو په مشرۍ د افغان سولې پروسې پر مخ وړلو په ضرورت زور راوړل شو او په وسلوالو طالبانو هم غږ وشو چې د سولې په بهیر کې شامل شي. په غونډه کې د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د پاکستان بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی د باور فضا زیاتولو، له یو بل سره تعاون کولو او د ترګری خلاف د ګډو ګامونو پورته کولو خبره هم وکړه. د مشال ریډیو همکار احمد شاه اعظمی تفصیل لري.
د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن په کابل کې د درې اړخیزې غونډې پر مهال پر افغانستان سربیره د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پر درې اړخیزې همکاري، خپلمنځي اعتماد او د سیمې پراختیا او اقتصاد په برخه کې د همکاري او له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. د خبري غونډې پر مهال صلاح الدین ربانی وویل چې په افغان سولې پروسه او په دغه هیواد کې د امنیت په برخه کې د پاکستان رول ډیر ارزښت لري. نوموړي د خبري غونډې پر مهال له پاکستان غوښتنه وکړه چې په افغان سولې پروسه کې عملي اقدامات وکړي. ربانی پر دې سربیره په افغان سوله کې د چین رول هم مهم وګڼه او زیاته کړه چې په افغانستان کې سوله پر ټولې سیمې مثبت اغیز کولای شي. خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې طرفدار دي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان باید د بې باورۍ فضا له منځه یوسي او نور په ماضي کې پاتې نسی او نه هم پر یو بل تورونه ولګوي، بلکې اوس وخت راغلی چې د باور په فضا کې د پرمختګ، خوشحالۍ او سولې پر لور سفر وکړل سي. نوموړي دا هم وویل چې په پاکستان کې امنیت په افغانستان کې له سولې او امنیت سره تړلی دی. خبري غونډې ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل چې د درو واړو هیوادونو ترمنځ سلاسوي چې د ترهګرۍ پر ضد به مبارزه جدي کیږي. نوموړي پر وسوالو طالبانو غږ وکړ چې په افغان سولې پروسه کې ګډون وکړي. وانګ یی پر دې مهال غوښتنه وکړه چې د درو واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ بل دا ډول غونډه باید په اسلام آباد کې وسی. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د 2018 کال په ډسمبر میاشت کې په بیجینګ کې خپل لومړنی درې اړخیزه غونډه کړې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې امریکا به د نورو ګامونو پورته کولو خبره کوله، خو اوس له پاکستان نه غواړي چې طالبانو سره په خبرو اترو کې مرسته وکړي. په پیښور کې د صوبایي حکومت د سلو ورځو کارکردګي په اړه جوړې غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم وویل که چېرې په افغانستان کې امن راشي نو پیښور به په سیمه کې په تجارتي مرکز بدل شي. تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راکوي.
په نشترال پیښور کې د جمعې په ماښام وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا صوبایي وزیرانو، د اسمبلی غړو او د نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړې ده. دې لړ کې وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې زیاته کړه،
وہی امریکہ جو ہمیں ڈومور کہہ رہا تھا آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں ہماری بات چیت کروا دو طالبان سے.
ہاگا امریکہ چی زمونہ بھئی دا ڈومور غختن کولا، اس مونگ توائی چی پا افغانستان کی دا طالبان سرا زمون مذاکرات اکڑائی. ما چی با ویل چی دا مسئلے دا خبر و اترونا بغیر نہ حل کی گی، نو ما تا طالبان خان ویل شوی و نن دا اللہ پا کرم ہم ہاگا مذاکرات روان دی. او په ولسم نیټه پاکستان د امریکای او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو زمينه برابر کړې ده.
نو آج باتچیت هوري او ان شاء الله 17 کو پاکستان نه باتچیت کروای امریکا او طالبان کی.
تیر ماخام په نشترال پیښور کې هم په افغانستان کې د امن په اړه وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه چې په افغانستان کې امن راغلو نو پیښور به د تجارت او سیلګرۍ په یو مرکز بدل شي.
اگر یہاں امن ہو گیا افغانستان میں،
کا پا افغانستان کی امن راغلو نو تاسی اندازہ نشی کولے چی پیخور با کوم زیتا ورسی. د چین پاکستان اقتصادی رہداری او د امن لوجی با پیخور تا تر منځنی آسیا پوری لارا پرانستلی شی. د دې مطلب دا شو چې پیښور د تجارت او سیلګرۍ یو مرکز جوړېدل شي. هم په پیښور کې د سیلګرۍ د پرمختګ په لړ کې عمران خان زیاته کړه چې د پیښور د تاریخي بالایسار قلعه نه به امنیتي ځواکونه بل کوم ځای ته منتقلوي او دا تاریخي ځای به د سیلګرۍ لپاره پرانیزي.
کوشش کرتا رہا لیکن میرے پاس اختیار نہیں تھے، اب میرے پاس اختیار ہے.
ما وړاندې هم هڅه کوله خو ما سره اختیار نه و، خو اوس ما سره اختیار شته او مونږ به فرنټیر کور له بل کوم ځای ورکوو او بالاحصار قلعه به د پیښور د سیلګرۍ مرکز جوړوو.
بالا
بالا حصار فورٹ ہے.
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیمه کې د امن د دې سرګندونو ترڅنګ په پخوانیو قبایلي ضلعو کې د پرمختګ لپاره په چټک ګامونو پورته کولو هم ټینګار وکړو او وی ویل چې تر ټولو اول به د قبایلي سیمو ولس ته د صحت انصاف کارډونو په نوم د ویړیا روغتیا او درملنې سهولت ورکوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د بلوچستان په کیچ سیمه کې د ځمکې لاندې ماین چاودنې له امله شپږ امنیتي سرتېري وژل شوي دي. د امنیتي عسکرو د جوابي ډزو په نتیجه کې څلور وسلوال هم وژل شوي. د ځمکې لاندې د ماین چاودنه تېره ورځ هغه مهال مخې ته راغله کله چې امنیتي عسکر په یوه لارې کې روان وو. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان په کیچ ولسوالۍ کې تېره ورځ هغه وخت د پاکستان د امنیتي سرتېرو یوه لارۍ د مځکې لاندې یو ماین سره ونښتله. کله چې په لارۍ کې سپاره امنیتي سرتېري د وسلې د یوې زیرمې د میندلو لپاره د کیچ څخه بهر د واګې په لور روان وو. د چاودنې له امله شپږ امنیتي سرتېري وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. څوک چې سمدلاسه د کیچ وځایي روغتون ته رسول شوي دي، چیرې چې ډاکټرانو د ځینو وضع سمه نه ده ښودلې. د پیښې وروسته د امنیتي سرتېرو د ډزو په نتیجه کې څلور وسلوال کسان هم د پیښې پر ځای وژل شوي دي. د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR لخوا تېره شپه په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې و امنیتي سرتېرو ته د بیلا په واګې سیمه کې د وسلې د زیرمې اطلاع ورغلې وه. وروسته چې کله دوی هلته روان وو، نو په لاره کې د وسلوالو لخوا د سړک په منځ کې د مځکې لاندې ماین پټ کړل شوی وو. چې کله د امنیتي سرتېرو لارۍ د غذا څخه مخ پر تېرېدو، نو ناڅاپه ماین ور باندې وچاودل سو، چې له امله یې نه یوازې و لارۍ ته زیان اوښتی دي، بلکې په دې کې سپاره شپږ امنیتي سرتېري هم خپل ژوند د لاسه ورکړی او څوارلس نور ټپیان شوي دي. پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال هم سخته خواشنۍ څرګنده کړې او دا چاودنه د ترګرو یو بوجدلانه عمل ګڼلی دی. د نوموړي لخوا په جاري سوي یو بیان کې وزیر اعلی په پیش کې د وژل سو امنیتي سرتېرو د کورنۍ سره خواخوږي ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د دغه سرتېرو په هیواد کې د امنیت او سرلوړۍ لپاره خپل ځانونه قرباني کړل او د دوی د قربانیانو په خاطر به کله هم دوی و ترګرو ته د هیواد او ولس په ضد د ناپاک عملیاتو کولو اجازه ورنه کړي. همدا وجه ده چې امنیتي سرتېرو هلته تېره ورځ ځای پر ځای څلور ترګر وژلي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع په صوبه د ورګډېدو وروسته د قانوني خلاخکار دي. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر دغو سیمو ته د قوانینو غځولو او عدالتي نظام جوړولو لپاره په صوبایي اسمبلی کې یو قانوني مسوده جمع کړې. نور معلومات د شاهین بنیری په دې رپورټ کې واورئ.
د خیبر پښتونخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر سلطان محمد خان ویلي چې پر روانو پنځو کلونو کې به قبایلي ضلعو ته قوانین وغځوي او دغل تبه یو عدالتي نظام جوړی. پرون د خپل حکومت د سلو ورځو د کارکردګۍ په اړه په سوشل میډیا په یو ویډیو کې نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې به د بشري حقونو د دفاع لپاره دفترونه پرانیزي او چارواکي بټاکي.
فاټا چې اوس په صوبه ورګډه سوی ده او اوس موږ قبایلي ضلع دي، دغلته به موږ په دې پنځه کلونو کې چې کوم هم قوانین دي غځوو او عدالتي نظام جوړو. زموږ په ملک کې له بعد مرغه د آبادۍ په حساب عدالتونه ډېر لږ دي، نو موږ به په صوبه کې نوي عدالتونه جوړوو. د ججیانو شمېره به ډېره وو او د دغې لپاره به جدا پانګې ږدو. د بشري حقونو د دفاع لپاره به په ټوله صوبه او په ځانګړې توګه په قبایلي ضلعو کې د بشري حقونو دفترونه پرانیزو او چارواکي به ټاکو.
د زیارت په ورځ د قانون وزیر د صوبې په اسمبلی کې په دغه اړه یوه قانوني مسوده هم وړاندې کړې ده. د دې قانوني مسودې تر مخه به په قبایلي سیمو کې لیوي ځواکونو ته د پولیسو اختیارات ورکولی شي او د اکشن اینډ ایډ قانون به د ولسمشر د منظورۍ سره تر هغه وخته عملي وي چې کله نوي قوانین نوي عملي شوي. د دې پرد عمل کې د قانوني چارو پوه او د فاټا اصلاحاتو د تحریک یو مشر کریم محسود بیگا مشال لیډو ته وویل چې حکومت د اصلاحاتو په عملي کولو کې د ځنډ نه کار اخلي او د اکشن اینډ ایډ قوانین د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي.
زما مخې ته دوه درې کیسونه راغلي دي چې اکشن اینډ ایډ سیول پاور ریګولیشن باندې خلک سزا شوي دي. هغه مونږ چې په های کورټ کې چیلنج کړل نو هغه اډرونه ټول سیټ اسایډ شول. چاته دومره غټه غوره نه ده چې مونږ په دې باندې فخر وکړو چې پروینشل ګورنمنټ قانون التا ایکسټینډ کو. قبایلو کې اول عدالتي نظام پکار دی، التا پروسیکیوشن سیل پکار دی، هغه خلکو ته سیاسي چې کم حقونه دي هغه ورکول پکار دي.
دا وخت د پاکستان قبایلی سیمې د آئینی او قانوني بحران سره مخ دي ځکه چې د پېښور های کورټ د غلطا د حکومت لخوا ارضی قوانین غیر قانوني بللې دي او نوي قوانین لا عملي شوي نه دي. پرون په پېښور کې یوې غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان وویل چې د قانوني خلا د پوره کولو لپاره اقدامات کوي. خو د قانوني چارو پو کریم محسود وایي حکومت اصلاحات خو کوي خو د قبایلي ولس سره سلا مشورې ته غاړه نږدي چې له کبله یې د اصلاحاتو عملي کول د ناکامۍ سره مخ کېدی شي.
لکه څنګه آرټیکل 247 کې چې نن سبا ډیلیټ شوی دی په هغه کې لیکل شوی دی چې قبایلو ته هر څه ایکسټینډ کیږي د هغې کمیونټي نه به تپوس کیږي. اوس دوی دړادړ چې کوم دی هلته اصلاحات کوي، ناقص اصلاحات کوي. نو زه به دا ریکویسټ وکړم چې تاسو هر څه کچی سیکرټری لاندې تاسو کمیټي جوړوئ یا ټاسک فورس جوړوئ. هغې کې په کار ده چې دوی قبایلي نمائندگان یا قبایلي ایکسپرٹ د ځان سره ملګري کړي.
د یادونه وردا چې د پاکستان پارلیمان روان کال د می په میاشت کې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو قانوني مسوده منزور کړې و چې ورستو بیا حکومتي کابینه او صوبایي اسمبلی هم ومنله. حکومت په دغه اړه یو ټاسک فورس یا کاری ډله هم ګمارلې ده.
د پاکستان سٹیټ بینک ویلی چې د سعودي عرب لخوا یو ارب ډالر ترلاسه کړی دی او یو ارب ډالر نورې مالی پنګې به ورته د جنوري په میاشت کې حاصل شي. سعودي عرب روان کال د اکتوبر په میاشت کې ویلو چې د پاکستان سره به د بار ملکی کرنسۍ په مت کې د 3 ارب ډالر مرسته کوي. په داسې حال کې چې پاکستان لوی اقتصادي چیلنجونو سره مخامخ دی او د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر رالوېدلې دی. تفصیل د شاین بنیری نورو.
د پاکستان سٹیټ بینک ویلی دی چې د سعودي عرب لخوا د 3 بلیون ډالرو مالی مرستو دویم قسط ترلاسه کړی دی. د بینک ویان عابد قمر پرون پاکستانی رسنیو ته ویلي چې روان کال د جنوري په میاشت کې به ورته له سعودي عربه 1 بلیون ډالر نور هم ورکړل شي. وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په میاشت کې په ریاض کې د سعودي عرب د بادشا سلمان بن عبدالعزیز سره کتلی وو. په دې ملاقات کې سعودي عرب رضا شوی وو چې د پاکستان د بهر ملکی کرنسو د ذخیرې کولو لپاره به په ریاستي بینک کې 3 بلیون ډالر اږدي. دا وخت پاکستان د کومو اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی؟ په دغه اړه د اقتصادي چارو پوه او خبریال اکرام هوتی وایي
یو خدا دی چې د پاکستان زراعت او صنعت او سرویس سیکټر چې وي دې کې نه ملازمتونه ویلاویږي او نه دې کې سرمایه راځي. دویم دا دی چې ټیکسونه چې دي د پاکستان هغه دومره زیات دي چې هغې په وجه سرمایه کاری نه کیږي او دا په خپل ځان له دا ټیکسونه یو مسله جوړه شوې ده او ورسره بجلی او د ګیس قیمتونه. دریمه چې کومه غټه مسله ده هغه د دواړو مسلو نه جوړه شوې ده او هغه دا ده چې د پاکستان چې کم بجټ دی هغه ډېر زیات دی او د دې په وجه باندې د پاکستان چې کم اخراجات دي ترقیاتي هغه ډېر کم دي او چې کم دي نو هغه کې کرپشن ډېر زیات دی.
د سعودي عرب لخوا مالی مرستې په داسې وخت کې راغلي دي چې پاکستانی چارواکي د بهر ملکی قرضو ورکولو او پرمختیایي چارو پر مخ وړلو لپاره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF سره په خبرو بوخت دي. وزیر اعظم عمران خان د ملګرو هیوادونو نه د مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره چین، متحده عرب اماراتو او ملیشیا ته سفرونه هم کړي دي. کارپو اکرام هوتی وایي چې د لوی کچ اقتصادي اصلاحاتو نه بغیر یوازې په بهر ملکی مرستو د هیواد اقتصادي ستونزې نشي هوارې دي. نوموړې زیاتوي
د سعودي عرب نام دا دویم عرب ڈالر راغی او په جنوري کې دریم عرب ڈالر راشي. نو دا غي بداوی چې ذخایر بددي لګ مضبوط شي روپیا په ډالر نه غورځي. خو دا مسله په دې نه حل کیږي. دې ته با پیداواری عمل چې دی هغه تیزول وي، ایکسپورٹ به تیز، یعنی برآمدات سرمایہ کاری بدی ته سیوا کول غواړي، دې ته به ټیکسونه کمول غواړي، او دې ته به کرپشن د ختمولو یا کمولو کوشش کول غواړي. او بلا پکار وی چې دی ترقیاتی منصوبې لګی، ورته پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا او سندھ کې ډېر زیاتې علاقې دي چې پسماندہ دي، هغه کې نه فصلونه خرڅېږي نه کارخانه شته.
د چارواکو په وینا د پاکستان بهر ملکی قرضې په 13 کلونو کې د 6 ٹریلین روپو ته رسیدلې دي. وزیر اعظم عمران خان په اکتوبر کې د خزانې د وزارت نه د قرضونو د ډېرېدو او مالی پنګو د خرڅ په اړه سپیناوی هم غوښتې وو. وزیر اعظم ویلي وو چې راتلونکو وختونو کې به د قرضو ورکولو لپاره ډېرو لویو پنګو ته اړتیا لري.
لچترالا تر بولانا
د پختنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم 11 بجې
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې 2 بجې لمه مجید بابر سره.
په پینډیا او اسلام آباد کې د پښتونو ژورنالیستانو اتحادیه پښتون ژورنالیست اسوسییشن تیر ماسوتن په اسلام آباد پریس کلب کې د کلتوري ماخام په نوم د یو پروګرام تابع کړی و. په دستوره کې د پښتو ژبې وتلو سندرغاړو سرسانګې شان محسود او مینا ګل سندرې ویلې. په تقریب کې د پارلمان غړو او وکیلانو سربیره ګڼ شمېر خبریالان هم شرکت وکړو چې له پروګرام نه خوند واخیست. د مشال ریډیو خبریال احمد الام دغه پروګرام ته ورغلی و. نور حال په دې رپورټ کې راکوي چې د سرسانګې په سندره پیلېږي.
د اسلام آباد په پریس کلب کې د پښتنو خبریالانو کلتوري ماخام په نوم سره تیر ماخوستن د موسیقۍ یو پروګرام وشو چې پکې د خیبر پښتونخوا هنرمندانو او سندرغاړو د خپل فن مظاهره وکړه. د دې پروګرام تابعیا په پینډی اسلام آباد کې د پښتنو ژورنالیستانو اتحادیه کړې وه. د یادې اتحادیه مشر او خبریال طاهر خان مشال ریډیو ته وویل په اسلام آباد کې تیر کال په لومړي ځل د پښتنو خبریالانو تنظیم جوړ کړی شو او د تیرې څه مودې راهیسې دا کوشش و چې یو کلتوري پروګرام وکړي او اخیر پکې کامیاب شول.
په اسلام آباد کې خو په اول ځل باندې د ژورنالیستانو د پښتنو چې کوم اتحادیه تنظیم جوړ شوی دی نو دا یو پلان و چې داسې پروګرامونه وکړو. بیا هغه یو ګوټن غونتی یو ټینشن غونتی هغه د ریکورډ لپاره دا پروګرام شوی دی. ژورنالیستان راشي کینی هغه موسیقي میوزیک انجوای کی. زمونږ دوه خبره ته وکړو نو چې دومره خلک براشي بیا هغه کې دومره خلک دلچسپي واري.
پروګرام کې په پینډی او اسلام آباد کې میشتو خبریالانو نه علاوه د پارلمان غړو، سرکاري ملازمینو، وکیلانو، د مدني ټولنو فعالانو او په ګڼ شمیر کې د پونتونونو زده کوونکو هم ګډون وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې میشته خبریالې پریشې خان وینا وا وخت پر وخت دا قسمه پروګرامونه کېدل پکار دی.
دا پروگرام چې کومه موږ پښتون جرنالیست اسوسییشن ور کلچرل نایټ و ماشالله ډیر خسته نایټ او ډیر خوند وکړ او دین غټه خبر ده چې دا موږ پښتنو لپاره یو ډیر ښه انیشیټیو موږ غستلې دي. او دې کې نه صرف سنگرز راغلي او ټنګ ټکور بلکې دین دا سپد ډیر سینیئر موږ جنستان موږ سره موجود وو. ماشالله نور هم درنه ملمنو سره موجود نو موږ خو ډیر زیات تغه ایوننګ انجوای کړې.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ چې په پروګرام کې موجود وو مشال ریډیو ته وویل
ما د پارنن د خوشحالي دومره ایم شپه د دانن سیز مر خبر اعلان سي دی. هغه په دې خپل کلتور باندې ویاړي خپل کلتور سمبالولو د پاره جان ته دا میسج ورکړي. زه یو جرنالیسټ یم مګر ما خپل کلتور دی لکړي. د افتخار خبره ده تاسو قومي خدمت کوی، وطني خدمت کوی. دا خدمت په ټینکونو په توپونو په ګولې نه کیږي. دا وی قومي وطني جذبه غواړي چې نن تاسو زمانانو عملن ثابت کړه.
د موسیقۍ په دې پروګرام کې د پښتو ژبې وتلو سندرغاړو زرڅانګې شان محسود او مینا ګل سندري وویلې چې ترې نه صرف ناستو کسانو خوند واخستو بلکې د پارلمان غړو او وکیلانو نه علاوه په ګڼ شمیر کې خبریالانو ورته اتڼونه هم وکړل.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماخام سلونی می بچي او شوي لند خبرونه ل شاهین بنيري نورو.
اسلام آباد او بیجنګ یو ځل بیا ژمنتیا خودلې چې د افغان سولې بیا په پلان په پروسه کې به بشپړه همکاري کوي. دا ژمنتیا نن د پاکستان او چین د بارنو چارو وزیرانو په کابل کې تر درې اړخیزې غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال وښودله. وزیر اعظم عمران خان ویلي امریکا ورنه افغان طالبانو سره د خبرو لپاره مرسته غوښتي ده. پرون د پیښور په نشترحال کې وی غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم زیاته کړه د افغانستان د ستونزې هواري یوازې په خبرو اترو کېدی شي. په شمالي وزیرستان کې د پېټرول پمپونو مالکان وایي چې د فوجي عملیاتو له وجې ورته د شپږ 500 کروڑ روپو تاوانونه اوړېدلي دي، خو حکومت یې معاوضه نه ده ورکړی. د سفران وزارت او فاټا سیکرټریټ چارواکو ویلي چې حکومت د دا رقم تاوانونو پوره کولو څه پالیسي نه لري. د مومند او چرسدی ضلع ترمنځ متنازع سیمه کې دوه څلوېښت سکولونه اوس هم وران پراته دي. حکومتي چارواکي وایي چې دغه سکولونو د بیا جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. د افغانستان هلمند سولې ولسي حرکت غړي نن په اروزګان ولایت کې د سولې د لارو چارو په اړه له دینی عالمانو سره غونډه کوي. د فرانس حکومت په پیرس کې د یلو ویسټ په نوم د احتجاجونو د مخنیوي لپاره په زرګونو پولیس سرتیري ځای په ځای کړي دي. په فرانس کې د تیرې مودې نه د یلو ویسټ په نوم مظاهره چانو د ټکسونو او بیو لوړېدو پر ضد احتجاجونه پیل کړي. د آسترالیا وزیر اعظم وایي د دې حکومت مغربي بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه تسلیم کړي، خو د امریکا او نورو هیوادونو په شان به خپل سفارت ورته نه منتقلوي. او د عراق یزیدی مدني فعاله نادیه مراد وایي پلان لري چې د سولې نوبل جایزې پیسې به په خپل خار کې د جنسي تیرو ښکار شو لپاره د اسپتال په جوړولو لګي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنيري درته واورول. افغان چارواکي وایي تر هر وخت زیات یې د سولې لپاره هلې ځلې ډېرې تیزې کړې دي. په دې کوششونو نن د سولې په لور خبرونه کې بحث لرو. بشیر ګواخ یې کوربه دی.
د سولې پر لور
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 28مه د سویټزرلند په جنیوا کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ویل چې پر چیلنجونو سربیره به هم طالبانو سره د روغې جوړې بهیر ته ادامه ورکړي. نوموړی زیاته کړه چې سوله غواړي، خو پر هغو پرمختګونو جوړ جاړی نشي کولای چې افغانستان له 2001 کال راهیسې کړي دي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې آیا سخت دریزو طالب وسلوالو سره داسې سوله کېدل شي چې بشري حقوقو ته پکې زیان ونه رسي. زه بشیر ګواخم هر کله مکوم. تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان حکومت لمړی د حامد کرزی او اوس مهال د محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ کوشش کړي چې له 2001 کال راهیسې پیل شوې جګړې ختمول لپاره طالبانو سره سیاسي جوړجاړی وکړي. د دې لپاره ځینې وخت دواړو خواوو مخامخ خبرې هم کړي، خو نتیجه یې نه ده ورکړې. طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش غواړي، خو افغان چارواکي وایي په دغه باندې هله خبرې کېدې شي چې مذاکرات پیل شي. د نومبر په 28مه او 28مه د سویټزرلند په جنیوا کې د افغانستان په اړه په رابلل شوې غونډه کې د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله څرګنده کړه چې د جنیوا په نړیواله غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو د افغانستان حکومت ته وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي، او ولسمشر اشرف غنی یې هرکلی کړی دی، خو هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست.
ملی یووالی حکومت په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی، او موږ ټول له طالبانو سره مذاکرو ته چمتو یو. موږ د هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي ملاتړ، سهولت برابرول او همکاري ستایو. خو باید واضح کړم د دې لپاره چې د سولې یوه هڅه با مفهومه او افغانانو ته د منلو وړ وي، باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره شي.
د جنیوا په نړیواله غونډه کې د روس او جرمني په ګډون د نړۍ د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د یو شمیر نړیوالو سازمانونو استازو برخه درلوده. دا غونډه د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو په مشرۍ وشوه. په دې غونډه کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی له افغانستانه د خپل سیاسي ملاتړ په دوام ټینګار وکړ. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ. په همدې حال کې امریکا د سولې لپاره خپل هڅې پیل کړې دي. زلمی خلیلزاد د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي په توګه تر اوسه دوه وارې کابل او قطر ته تللی دی. په دغه ځایونو کې د افغان او طالب مشرانو سره کتلې دي. د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د ریډیو فری یورپ انګلیش برخې سره په مرکې کې ویلي د سولې لپاره بیړه شته دی، خو د دې لپاره د کم ډیډلاین یا مودې ټاکل منطقي کار نه دی.
There's no deadline. I think what we have
His مهلت نشته. لومړی به لدې پیل کړم چې افغان حکومت څه ویلي دي. د سخت کال په فروری کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل امن بهیر کې د سولې لپاره یو نظر وړاندې کړ. دا د سیاسي جوړجاړي خبرو اترو لپاره به له شرطه پیشکش وو. دا به ساري ګام وو. نړیوالې ټولنې په یو خپل هرکلی کړو. موږ د سګنی کال په اوږدو کې طالبانو هڅول چې په خبرو اترو کې برخه واخلي. د کابل پروسې وروسته افغان حکومت په تاشکند کې واری بیا د امن وړاندې په جون کې اوربند شو او په هغه میاشت کې د امن فضا جوړه شوه. لدې وروسته د امن پروسې ملاتړ په دې کې د سہولت کاری او برخې خصو لپاره امریکا لیوالتیا وښودله. زموږ سفارتکار زلمی خلیل زاد چې یو تکړه ډیپلوماټ دی او په افغانستان ډیر زیات پوه دی، وټاکلو او هغه بل اړوندو چارواکو سره ملاقاتونه کوي چې څنګه ټول را یو ځای کړي او د امن بهیر پر مخ یوسي. د موافقې لپاره هیڅ وروسته نیټه نشته، خو د خبرو لپاره بیړه لیدل کېږي ځکه چې دا یو غوره موقع ده. افغان حکومت او طالبان دواړه تیار دي، خو پښتنه دا ده چې د طالبانو مشرتابه دی وړاندیز ته غړک دي
کنه.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د روس په غونډه کې د افغان حکومت استازو برخه وانخسته. د سولې شورا ورته د وی خپلواکي ادارې په توګه خلک ورلېګلې وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد بلخوا د نومبر په 14 په کابل کې ویل چې له وسلوالو طالبان سره به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د سولې په اړه کمی نتیجې ته ورسیږي. د سولې د عالی شورا یو مشر غړی عبدالحکیم مجاهد وایي د خلیلزاد هڅې د ستاینې دي.
تر اوسه پورې په هیڅ مرحله کې په هیڅ پړاو کې په هیڅ سټیج باندې د طالبانو اسلامي تحریک په افغانستان کې د سیاسي نظام په نوعیت باندې نه دی غیرلی. فقط یو اجمالی یو عنوان ورکوي چې په افغانستان کې موږ یو اسلامي نظام غواړو، اسلامي حکومت غواړو، اسلامي شریعت غواړو، ولې د دې تفصیلي په هیڅ مرحله باندې نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې دلته په افغانستان کې سیاسي پرګنې، سیاسي ډلې او مدني ټولنې ټول په دې باندې زور اچي چې موجوده سیاسي نظام باید ومنل شي او د طالبانو اسلامي تحریک د موجوده سیاسي نظام په چوکاټ کې دننه د سولې په اړه څه داخلي شي.
غم خبر راوړي ستاسو یو لاش دی بے د پاسا کار والو وکړي ستاسو یو لاش دی بے د پاسا کار والو وکړي
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د نومبر په شلمه په کابل کې یو ځانمرګي برید 55 کسان ووجل او څلور نوی زخمیان کړ. بریدګر د دینی عالمانو هغه غونډه هدف وګرځول چې د محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد مراسم لپاره جوړ شو. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. طالبانو دا برید وغانده خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای طالبان دې په دې طریقې خلکو ته ځان نسب نه یو کرختیا هم سول غواړي نو د افغانانو له وژنې د لاس واخلي ټوپک دی کیدی او د سولې مذاکرات ته دې حاضر شي.
د افغانستان دښمنان ای مقتول اخلاقی شرعی او افغانی حدود مات کړ. د افغانستان په دودیس سیاست باندې جوړښت باندې ای مق په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بی زوابه نشو پریخوده. چاچه انتحار او انفجار دی وطن تا دی لومبیزل دی پار راور دی پرونی حمله او فاجعه مسئول دی. طالبان یواز دی پیخی پا غندولو خپلزان لمسئولیت چخه نسیش خوره ولی. دوی باید عملا سوله تا کارو کری ترچو انسان وشنه افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسید.
د سولې پر لور
اوریدونکو هم دې سره له مشال لړیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
سمونی زخ پرونه جمهوری غګونه وړاندې کوو. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې دروروي چې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړی دی. د دې لړۍ نننۍ خبرونه پښتني سیاستوالې عصمت شاه جهان د مبارزې او کړاوونو په اړه ده. عبدالحی کاکړ ورسره خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
په جمهوری غګونو پروګرام کې ز عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راځي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندۍ. د هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دورې تر 150 کلونو زیات دی. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادی بشری او کامی حقوق لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو د امریت پر ضد جدوجهد کړی دی. زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوری غږونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن پکې د پښتني سیاستوالي عصمت شاه جهان د مبارزې حال درکوو.
وو په گردش کې ازه به حرکت په پیړیو او پیړیو را پاسې د مخو به رنگونو یو سلسله وه.
عصمت شاه جهان په خپل دې شعر کې کائنات په حرکت او ځان به حرکت یادوي. خود دې سیاسي ژوند د خپل شعر برعکس د کائنات په شان تل په حرکت کې پاته سوی دی. د پښتون سیاستوال خان عبدالولی خان د میرمن بیگم نسیم خان علاوه عصمت شاه جهان شایي هغه دومه پښتنه فعال وي چې خپل سیاسي فکر او مبارزه د زندان تورو تمبو ته رسولې ده. خو سیاست، مزاحمت، احتجاج او مظاهره د عصمت شاه جهان لپاره ځکه ناآشنا عملونه نه دي چې زیږېدلې او لوی سوې په داسې یو کور کې ده چې پلار یې د خدای خدمتګار د بانی باچا خان ملګری او مور یې مترکی سوچ لرونکې نکه د هندستان د ازادي په تحریک کې د برخه اخیستو پر مهال د نیزې لګیدو له وجې مړ شوی وو. اسمت شاه جهان په 1903 کال کې د کرک په تخت نصرتی کې زیږیدلی، خو زده کړې یې زیاتره په کوهاټ، ټانک، واڼا او پېښور کې کړي. په 1903 کال کې د پېښور په جنا ګرلز کالج کې وه چې د پښتون سټوډنټ فیډریشن له پلیټفارمه یې سیاست پیل کړ او د کالج د نجونو مشره سوه. 15 کاله وروسته یې په ډیموکریټک سټوډنټس فیډریشن کې شمولیت وکړ. هغې سیاست په داسې وخت کې پیل کړ چې په پاکستان کې د جنرال ضیاءالحق مارشلا وه او په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جګړه روانه وه.
کله کله زه وایم چې ما خپل ژوند کې دومره څه ولیدل چې زه سوچ کوم چې یا خدای زه دې دلته ولې پیدا کړې یم. چې کله ما ته سیاسي شعور راغلی دی زه عملي سیاست کې یم، داسې وخت نه تېرېږي چې مونږ لکه جنازو ته نه ځو. نو دا ټول وخت تقریبا داسې وایه چې 15 کاله شو بس دغه های نتار جوړ دی او میدان جنگ دی دا علاقه. نو داسې وختونو کې ډېر زیات تکلیفونه مونږ ولیدل. زما والد صاحب باندې هم کله یو ځای بدلوه بل ځای بدلوه، زما سړی چې دی هغه باندې هم مصیبتونه.
جنگ، استحصال په کامونو، شزو، مذهبي اقلیتونو او ځپلسو خلکو باندې ظلمونه ختمول، د جمهوریت او یوې مترقي ټولنې رامنځته کول د عصمت شاه جهان د ژوند او سیاست مرکز وګرځیدل. د دې اهدافو ترلاسه کولو لپاره شعرونه، کالمونه، آرټ، سټیج، جلسه، جلوس، ویناګانې د وسیلې په توګه استعمال کړل. خو په دې مبارزه کې عصمت شاه جهان په 1908 کال کې د اپریل پر 11 نیټه هغه وخت د پولیسو له وهلو ټکولو سره مخامخ شو کله چې د اپریل پر 11 په پنډي ښار کې د پاکستان فوج د وسلو په ډیپو اوجړي کیمپ کې د سوي 14 پاړه مظاهره وکړه.
د اوجړي کیمپ چې کم بلاست وکړه دا غي خلاف مونږ یو جلوس وکړو. سهار وختي کې بلاست شو، مونږه ټول خلک راوتل ځکه چې اکی هیټ سیکینګ میزایل و به د خلکو کورونو ته تلل، برچی خانه به ویشتل، ګاډي به ویشتل. او ماته یاد دي چې خلک په منډه والی او واړه واړه ماشومان خپل بچي خلکو په سړک غورځول ځکه چې هغوی بچو سره منډه نشوه والا. مونږ 12 کیلومیټره پیدل منډه والا او د خاقان عباسي چې د پاکستان پرایم منسټر وو دغه پلار هم په هغې کې مشه او ګاډي باندې میزایل لګېدلی وو. نو مونږ سهار کې پروټیسټ وویستلو، یعنی کې 24 ghante پس اسلام آباد کے پزیرو پوائنٹ باندھے ضیاء الحق چھ دے دا دا دبئی تا چھتا تلے نو دے واپس رات لو نو منگا غتا نارا بند کرا. نو بس آغے باندھے دی دی زیاد تشدد پا منگا باندھے پا سڑک باندھے مکو او آغے نا پس سے منگا ایولس کسان منگا انی والو نور سے را سر را گیر منی والو پاگے کے منگ سر دا زما سڑے چھ دے پروفیسر شاہ جان اغم را سر رو
د پولیسو په وهلو ټکول کې د عصمت شاه جهان هډوکي مات شول.
چې څه وخت دندماري شروع کړه کنه نو اسسټنټ کمشنر چې د ډیټا زما سړی ورغه پروفیسر شاه جهان ورغه ته ګریوان تلاس واچو چې دا خو مونږه موږ سره نه وسلشته نه سشته، مونږ خو صرف اواز پورته کوو. دې خلکو باندې تا ولې دا دومره شدید تشدد تکه؟ نو دیو لګېدل دې شاته نه په ډنډو باندې والو په سر باندې. نو د لمنې نه شاته لمنې نه وینې څڅېدلې. نو دې ښکته وغورځېد. نو زه د پاسه سملاستمه چې ما وی چې دیو نه وای کنه. نو دوی زم ووالم، زم ډېره زیاته زخمي شوم. د ازما سر نه وینې بهېدلې، غوږونه مې زخمي شو او لاسونو ګوتې مې زخمي شوې. بهرحال هغه زخمي حالت کې چې دی مونږ بوتلو نو مونږه دلته کې دوه ورځې په حوالات کې وساتلو او درېم ورځ باندې چې دا بیا مونږه دغه ته پیش کړو عدالت ته، سیول کورټ ته. راجل زمونږ وکیل وو او زمونږ د ښځو بیل وشو.
له اوجر کیمپ په بعد افغانستان مجاهدونو ته وسلې لېږل کېدلې، خو چې کله پکې چاودنه وسوه نو تر 300 زیات کسان ووژل شو او تر 1200 زیات ټپیان شول. عصمت شاه جهان او ملګری یې همدا غوښتنه کوله چې جنگ او وسلې نه غواړي.
مونږه مطالبه دا وه چې یو خدا چې تاسو دا جنگ کوئ مونږ دې جنگ خلاف یو، دویم دا چې تاسو دا وسلې راوړي دلته مو یې دي، تاسو دا خرڅوي په نورو خواشه ملکونو باندې او دغه باندې پیسې ګټي او دغه کیسې تاسو کوئ او په ملک مو جنگ هم روان کړی دی چې هلته تاسو بمونه لګي به ګلدستې خو نه رالیږي. نو مونږ دا مطالبه وا چې بای دا جنگ دې بند شي، دا وسلې او د مرګ دا کاروبار دې بند شي.
اسمت شاہ جہان تل کنلا سے سیاست کړی، د عوامی ورکرز پارٹی یو بانی مچره ده. د پاکستان په کچه د شزو د حکومت لپاره د فعال سازمان وومن ډیموکراتیک فرنٹ مشری کوي. هغه وازی د اوجړي کیمپ د چاودنی د پیښې پر ضد مظاهره کې وحل سوی او نیول سوی نه ده، بلکې په مختلفو حکومتونو کې هم د مبارزې پر مهال نیول سوی او له تشدد سره مخامخ سوی ده.
دغه رنگی خو مطلب هر وخت به کال کې دوه درې ځلې خو بس حواله تتلل عام خبره ودا څنګه ما عملی سیاست کړی دی. هر وخت به داسې کیږي چې بای د ضیا دور کې مشرف دور کې او بلکې بعد ویل غواړم چې زمونږ چې کوم سیاست دی مونږ همیشه پاکستان کې چې کوم د سیکورټی پالیټکس دی فوجي حکومتونه پاتې شوي دي یا دې علاقې کې چې کوم دغه کردار پاتې شوی دی موږ دغه خلاف همیشه ودرېدلې یو. نو کاغه امریت دور وی او کنه وی موږ دغه خلاف جنګېدلې یو، نو همیشه به بس دې موږ اوچت کړو.
جنرال مشرف په 1999 کال کې د نواز شریف حکومت ختم کړ او مارشال لا ولګوله. په 2002 کال کې په انتخاباتو کولو سره جمهوریت په جزوی توګه بحال کړ، خو کله چې په 2009 کال کې د مارچ په میاشت کې د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس افتخار چودري له عہدې لری کړ، نو د وکیلانو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سازمانونو د دې اقدام پر ضد یو پراخ تحریک پیل کړ. څنګه چې دا تحریک زور واخیست، نو جنرال مشرف د 2009 کال د نومبر پر 8 نیټه په هیواد کې بیړنۍ حالت یا ایمرجنسی اعلان کړه. خو عصمت شاہ جہان او ملګری یې هغه لومړي کسانو چې د جنرال مشرف د دې اقدام پر ضد سڑک ترا وتل.
3 نومبر چې کوم هغه ایمرجنسی ډیکلیئر کړه، دا غي خلاف هغه ورځ باندې ډیر زیات د سی اس کې استعمال کړه. مونږه د مریټ مخه ته مونږه تقریبا 1,00,000 کسان جمع شو، سوک راوته نه شو، دا مونږه راوتی. نو بس هغه باندې ډیر زیات لاټی چارج شو، بس مونږه بوتلو. او دا غي نه علاوه د ججانو په تحریک کې ټول هغه چلو شو د جج د انکلیو مخه ته اونګه د مریټ مخته. او دلته کې دای سی اس ګیس چې کوم په واټریټی کې بندې جنگونو کې بندې جنگونو چې کومې معاهده کېږي په هغه کې بندې چې تب سی اس ګیس نه استعمال دی. دا ګیس دی استعمال کو اوسا پورې مونږه زما دا پیپرې چې کومې دي هغه نه نخې کېږي. او د مشرف دور کې دومره ډنډې ما خوړلې چې ما سلور کچ شو، خاص طور د لاس او د خپو پنجاب پولیس د شیوه په ډنډو باندې کنه لکه ما قتل چې خلکو خپل لاسونه په خپل لاس کې نیولی او ځوړند د جوړونه به مات وو او په بل لاس کې به یو لاس نیولی او منډه به واله.
نن په 2013 کال کې د عصمت شاہ جہان د سیاسي مبارزې عمر 15 کاله ته ورسید. د اوږده مبارزه کړې، سختي ورځې شپې لیدلې، خو سیاسي خوبونه لا هم نیمګړي دي. خو خوشبینه ده چې سیاسي مبارزه کله هم نه ضایع کیږي.
دلته کې کسان سره، مزدور سره، خځې سره، عام عوام سره، دا هر څه چې انسان ویني کنه چې سیاسي شعور لري هغه بیا ځان نشي ټینګولی چې هغه د غږ نه پورته کوي. په دې وطن کې خاص طور باندې چې لږ ډېر انقلابي قوتونه موجود دي، هغه همدغه خلکو جد و جهد زما پشان چې کم زرګونه خلق دي، دا هغه خلکو چې کم سیاسي غلي زلي دي، هغه توجه دا غي د لاسا دغه یو سو انقلابي قوتونه موجود دي. کنن پښتون تحفظ موومنت شته، ا تاریخي تور زما پشان خلکو سیاسي کار دي چې دغه په نتیجه کې دراغلی دي. دلته کې نور ډیرم مترقي سیاسي کارکونان دي چې هغه هم جیلونه خوړلي دي، مقدمه بربند شوی دي. نو ماته خو یو سیکنډ د پارم دا احساس نه کیږي چې هغه لکه لیبر لاس وي، یعنی کار ضایع شو. دا زموږ کار دی او کل پور یم سب داغ کار کوم او سیاسی کار چرے ہوں نے جائے کی
اور دونکو د مشال رادیو په اونیز خبرونه جمهوریت ژغونو کې مو د پښتني سیاستوالي اسمت شاه جهان د لسیزو سیاسي مبارزه او پر دې محل د ګالولو کړهونو حال واورید. د بلې اونۍ په خبرونه کې به د یو بل مبارز حال در سره شریک کړو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
تیری کی تکسمی تپس